سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خره غلاست وایم تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوری پیل په خبرونو باندې کوو له افغانستان سره د مرستو په هدف باندې په جنیوا کې نړیوال کانفرنس پیل شو د ملګرو ملتونو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دغه کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې ویل ک له افغانستان سره عاجل مرستې ونشي د افغانستان اقتصاد به لا پسې مات شي تاکل شوی په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو بریتانیا او جرمني او همدارنګ د قطر په همکاري په آنلاین بڼه باندې جوړ شوی دی د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د 3.4 میلیارد ډالر د مرستې په وړاندیز باندې بحث وشي. جزئیات به په همدغه پروګرام کې بشپړ توګه باندې واوري. د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د اصولي باثبات او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. شي جن پینګ دغه څرګندونې نن د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو بیان کې کړی دی. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د چین په کوربتو باندې نن ترسره شوه. اخوا چین د ترویکا پلس د ناستې کوربه هم و چې د امریکا استازی هم پکې ګډون درلود. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو د افغانستان یو ډیپلومات چې طالبانو تایید کړی منلی دی او اعتبار لیکې ورکړی. روسیې داسې وخت د طالبانو یو ډیپلومات منلی چې تیرو وختونو کې دوی ترهګري سازمان یادو. د طالبانو حکومت لا چا په رسمیت نه دی پیژندلی. سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي په موسکو کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلومات د فبروري په میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شو او له هغه وخت راهیسې فعالیت کوي. او د بریتانیا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمیر محدودو قطعاتو له شاتک سره د کیف په ختیځ او لویدیز کې دیره دي. دغه وزارت ویل احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د کیف په سنډو کې درنه جګړه وشي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم تیره شپه په یو ویډیو پیغام کې ویل د اوکراین په جنوب ختیځ کې د روسي ځواکونو یوه غونډه وه او د نویو بریدونو لپاره تیاری نیسي. زیلینسکی زیاته کړه چې دی د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ګواکې خپل پوځي فعالیتونه کموي. لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. اوس به د پروگرام معرفی تراشو. نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په کوربتوب باندې د مرستو د جلب غونډه ترسره کیږي. له دغې غونډې عام خلک څه تمه لري؟
افغانانو سره مرسته کیږي، بے وزل کورنۍ ته په خط پلان سره په خط طریقې سره ورسیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دغه غونډې په پرانستون کې وینا کې په نړیوالو غکړې چې د افغانستان سره عاجل مرستې ونه کړي نو د افغانستان اقتصاد به لا پسې ګډوډ شي. اخو په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پکې وغږېده.
افغانستان نه به چاته ضرر نه وي، چین او روسیې هم مرستې کړي دي، قطر هیواد مرستې کړي دي.
یوه ډله امریکایي میرمنې افغانستان ته تللې دي. وایي چې د ښځو د تعلیم لپاره به خپل مبارزو او هڅو ته دوام ورکوي.
We believe that it is good that the international pressure remains.
دا ښه خبره ده چې پر طالبانو باندې نړیوال فشار باقی وي چې هغوی بیرته د شذو ټول شونځي پرانیزي.
طالبانو نن په وزیر اکبر خان غونډه باندې د افغانستان تر ټولو لوی درې رنګه ملي بیرغ راکوز او خپل سپین بیرغ ورپورته کړ. خلک په دې اړه باندې څه وایي؟
د موږ ملي هویت ته د درنګ بیرغ ملي عزت ته موږ نړیوال او هر هیواد په هر ګوټ کې سده موږ په همدې بیرغ باندې سده د افغان په توګه باندې موږ پیژني.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبری مجلې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د مرستو د جلب په هدف باندې د ملګرو ملتونو په کوربتوب یوه آنلاین غونډه څو شېبې مخکې پیل شوې ده. دا چې پرانیستونکي وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش څه ویلي دي او غونډه په څه مسایلو څرخي، نوریاس نوري یې جزئیات راکوي. مهرباني.
بله ستانکزی صاحب، د په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنه ورکوونکو غونډه چې په آنلاین بڼه یا مجازي بڼه روانه ده څو شېبې مخکې پیل شوه. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په پرانیستونکي وینا کې وویل چې د افغانستان اقتصاد له بیړنیو مرستو عاجلو مرستو پرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دی، چې د ده په وینا یو شمېر افغانان لا د مخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره دې ته اړ کړي چې د خپلو ماشومانو او د بدن غړي وپلوري. من هدف یې همهغه بډوډي دي چې په یو شمېر سیمو کې موږ تاسو راپورونه درلودل چې خلک دې ته اړ شوي دي چې د خپلې کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره پښتورګی یو پښتورګی وپلوري. ښاغلي ګوتیرش دغه راز د بسپنه ورکوونکو د مجازي کنفرانس ته وویل بډایا ځواکمن هیوادونه نشي کولی چې د ډیرو زیانمنونکو افغانانو په اړه د خپلو پرېکړو پایلې له پامه وغورځوي. د دا ډېر مهم وبلل چې باید نړیوال له اړو افغانانو سره چې په اوس وخت کې دوی مخامخ دي دوی مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکي هیله مندي چې په دې کانفرنس کې به یا په دې آنلاین غونډه کې به بسپنه ورکوونکي له افغانستان سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارډ ډالر بسپنه راټول کړي.
منن نوري صاحب، د اوس به یو راپور ته غوښ شو چې عام افغانان له دغې غونډې نه څه تمه لري، بیا به وروسته د افغانستان په تړاو په څو نورو مهمو ترسره شویو غونډو هم د تاسو معلومات واورو. اوس به ورشو له افغانستانه د ځینو عامو خلکو د خبرو په اساس باندې جوړ شوي ریپورټ ته غوښ شو چې دوی د جنیوا له دې غونډې څه تمه لري.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي آیسکریم خرڅوي او د دې کارګټه د خپلې ټولې کورنۍ نفقه نسی برابرولای. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناستې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
افغانستان سره کومک شي، ډېرې بدې ورځې دي، افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانانو سره کومک.
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکي مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي، ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې دې هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کېږي بېوزلو کورنۍ ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تېر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغلې، خو بېرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې ټاکل شوې نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارډ ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناسته ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې اوسې د افغانستان له خلکو سره د بشري روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کې ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لورې د غوښتل سویو مرستو د 4.4 میلیارډ ډالر څخه د ځینو هیوادونو له لورې یوازې د 13% مرستې ژمنې سوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکي مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندویو مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کلن اسوه.
لتاسو سره وو او یوبا
لکه څنګه مو چې په خبرونو او ورپسې راپورونو کې واوریدل نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان په تړاو باندې د مرستو د راجلبولو یو غونډه ترسره کیږي آنلاین چې ملګرو ملتونو له تمویلونکو نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالره مرسته وکړي. دا چې له دغې ډلې نه تر اوسه پورې څومره مرسته له افغانستان سره ژمنه شوې ده بیا هم له نوریاس نوري په دې اړه باندې اورو. کوم هیوادونو خپل ژمنې اعلان کړي دي دغې مرستې په برخه کې؟
ستانګزه صاحب، دغې غونډې د مخه پرون بریتانیا له افغانستان سره د څلور اویا میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. بریتانیا هم هغه هیواد دی، البته یو د دغې غونډې تنظیمونکی دی، د قطر او جرمني او د ملګرو ملتونو تر څنګ. د ملګرو ملتونو ویاند له دغې غونډې مخکې ویلي وو چې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې چې دوی د افغانستان لپاره غوښتنه کړې یوازې 13% مرستې ژمنه تر اوسه پوره شوې ده. خو کنفرانس څو شېبې مخکې پرانستل شو. د کنفرانس په پای کې به دا څرګنده شي چې څومره هیوادونه له افغانستان سره مرسته کوي او آیا ملګري ملتونه به وکولی شي چې دغه مرستې ترلاسه کړي. خو د یادونې وړ بولو چې د دغې غونډې د مخه په افغانستان کې ښکېلو د مرستندویو ټولنو د خوړو نړیوال پروګرام Save the Children, IOM, دغراز اوچا، د کډوالو ادارې او ډیرو نورو په خبره کړو خبر پانو کې ویلي په نړیوالو یې غږ کړی چې د افغانستان کې د خلکو وضعیت ډیر خراب دی او باید له دوی سره مرستې وکړي.
بلې مننه. په جنیوا سربیره هلته په چین کې دوه مهمې غونډې نن د افغانستان په تړاو شوې دي. یوه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ده چې د روسیې، پاکستان، ایران، همدارنګه چین په شمول باندې ګڼ وزیران ورغلي دي. د طالبانو د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ورغلی دی. لومړی به په دې اړه باندې راته جزئیات راکوي، بیا به وروسته په همدې ناسته کې د روسیې په ځینو خاصو څرګندونو هم راته وغږیږي. د دغې ناستې مهم هدف څه و او څه ویل شوي پکې؟
بله، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټولو خواوو په دې موافقه وکړه چې امریکا او ناتو د په جدي توګه خپل اساسي مسؤلیت ته اوږه ورکړي او د افغانستان د رغونې او پرمختګ چارې دي بیرته پیل کړي او هم د افغانانو و میلیارد ډالر شتمني چې امریکا کنګل کړې ده ژر تر ژره آزاده کړي. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د دغې غونډې د پای پای اعلامیه کې چې جزئیات تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي کړې ده. کراشو د کنګل شو شتمنیو ته د افغانانو، البته د امریکا ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي به د نړیوالو مرستندویو ادارو له لارې له افغانستان سره پر بشري مرستو لګول کیږي او نیمایي پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له قربانیانو سره د مرستې لپاره ځانګړې شوې دي. البته دا هغه انتقاد دی چې په امریکا او ناتو تل له دې مخکې روسیې، چین او یو شمېر نور لورو کړی دی او ویلي چې دوی چې 40 کاله په افغانستان کې ښکېل ول او له افغانستان ووتل او دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې پیدا شوې دي باید دغه ستونزې دوی په خپله اوارې کړي. خو له بلې خوا امریکایي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په وروستیو کې وویل چې باید د سیمې هیوادونه چې په هغه کې من جمله چین او روسیه راځي باید په افغانستان کې د ستونزو د هواري لپاره له هغه څنګه چې تر اوسه پورې دوی کړی دي باید زیات دوی وکړي.
بلې، د امیر خان متقید سرګندونو په اړه کله لاندې وای بیا به ورشو د روسیې په تړاو خبرو ته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې یو ځل بیا برخوالو ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان له خاورې به هیڅکله هم د یو بل هیواد په توګه د حملو لپاره یا د پر ضد باندې کار نه اخیستل کیږي. دا هغه موضوع و چې د چین د کنفرانس یو مهم هدف هم دو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مخکې ویلي وو چې هم په افغانستان کې روانو ستونزو ته حل لارې لټول کیږي او هم د افغانستان په اړه چې هدف یې په اوس وخت کې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلی دي، افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو ته د ځواب موندلو لپاره دا کنفرانس جوړیږي.
بلې مننه. کوم نوریاس نوري و چې د افغانستان په تړاو د په چین کې د ګاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې جزئیات راکړل. البته په همدې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم تایید کړی ده چې یو افغان ډیپلوماټ اعتبار لیک ورکړی دی او ویلي چې دی له فبروري راهیسې چې د طالبانو لخوا تایید شوی و په ماسکو کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
یو ډله امریکایي میرمنې چې لیوي او نیرایسي په افغانستان کې د دنجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کوي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي، زده کړو ته د ټولو نجونو پرېښودل افغانستان سره د بشري مرستو د ډېرېدو او د افغانستان بانک د کنګل شو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوختې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
Education for every Afghan citizen.
Sunita Viswanath mirmani da Afghan mirmano punum di usazman bansat ihudun ki aw da hamdi bansat da mudira plawi pakhwani ghade da haga da hindu masap yo mutaraqi rehbar ham da Sunita da hago o amerikai mirmano padala ki da chilewi unai rahi sazda kruta da Afghan juno da lasrasi Afghanistan ta da ladiro basharim rasto da jalbido aw da Afghanistan bank da kangal shwi mali shtmani da azadawlo la para Afghanistan ta agli agli Sunita wai چې د افغانستان خراتون کې انجنونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن انجنونو او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسعود سلطان، سونیتا ویسوانات، کلی کمبل، ریو ډاکټر کلیوی، دایسی خان، روس میسنجرو، میډیا بنجامین، د بشری حقوقو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر 12مې پیښې هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسعود سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه په اړه ویل:
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځو سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره غږ راپورته کړو چې کومک ورسره وسي. اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص شي، چې دوی ډېر خفه دي دا نجونې چې موږ ولیدلې کورونا سي دي. او درېیم د کنګل کړي پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې به دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا باید بیرته افغانستان ته راسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي.
د طالبانو حکومت د کابل د وزیر اکبر خان په غونډې د افغانستان تر ټولو لوی درې رنګه بیرغ لری کړی او پر ځای خپل سپین بیرغ پورته کړی دی. د طالبانو دغې کړنې ته افغانان په غبرګون کې وایي د افغانستان درې رنګه بیرغ په هیڅ یوې ډلې، ګوند او اس پورې اړه نه لري او طالبان باید له ملي بیرغ سره داسې چلند ونه کړي. طالبانو په دې اړه څه جزئیات او تبصرې نه دي کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو تر ټولو لوی سپین بیرغ د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پورته شو. د طالبانو حکومت د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ ورپوه، هغه کړنه چې د ګڼ شمېر هیوادوالو له غبرګون سره مخ شوه. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د ولس احساساتو ته درناوی وکړي. د دې خبره د افغانستان درې رنګ بیرغ د ټولو افغانانو ملي سمبول دی.
د بیرغ تر سیوري لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي او دا بیرغ د ټولو قومونو لپاره د یووالي سمبول ده. موږ په دې بیرغ په نړۍ کې پیژندل کیږو.
کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په نړۍ کې هر افغان د دې بیرغ په وسیله پیژندل کیږي او پیژندل شوی.
دا موږ ملي هویت ته درې رنګ بیرغ، ملي عزت ته، موږ نړیوال او هر هیواد هر ګوټ کې څه ده موږ په همدې بیرغ باندې څه ده د افغان په توګه باندې موږ پیژني. د اسلام نظر هم وګورو، په کلمه پکې شته ده، محراب پکې شته ده، الله اکبر پکې شته ده او هر رنګ څه ده یو ځانګړی رنګ ده. هیله ده چې اسلامي عمارت دی ملي ارزښتونو ملي هویت ته په درنه سترګو وګوري.
د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان لخوا په 1300 لمریز کال کې په لویه جرګه کې تصویب شو. که څه هم په دې بیرغ کې څه بدلونونه راغله، خو په 1923 کې هغه مهال چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس و، په ډیر کم تغییر سره یې دغه درې رنګه بیرغ د افغانستان په اساسي قانون کې ځای پر ځای کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخې ته مو هرکلی کوو. د غزنی ځینې سوانانه وروڼان دی وایي دغلته لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه توپیریز چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې.
د ټولنې دوه وګړي، لور او زوی، د یو مور او پلار دوه اولادونه، خو د دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې اوس هم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځینې ځوانان او وروڼان په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیری چلند لامل کم علمي، بې سوادي، لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع چې کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږیږي، په هغو خیرات کوي، خوشحالۍ پې کوي، او د هغو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالي نه کوي، بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
اوس هم د موږ په ټولنه کې دا اغسته د لور او د زوی پرک کوي، حتی تعلیم یافته دی هغه کورنۍ هم دغه پرکونه کوي.
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت، خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په تداوی کې څه رقم موضوع ده، دا یوه خبره ډیره زیاته روښانه ده چې که ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پرې راټولیږي، پریزانه یې مشخصه وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي. خو که جلکۍ مریض شي داسې په اسانۍ یې ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوا یې په نظر کې نه نیسي.
د اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي چې ډیری دیني عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکي وایي وروستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبار هم اغیز کړی دی. د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل لامل له پاکستان د فارمي چرګانو واردول دي. د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پخوانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نورې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په رپورت کې.
څلوېښت کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري
او چورګړو ته پردانی اچول بوخته وای. په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې درې زره چورګړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي.
مارکیټ نشتون دا د فارمر د فارغ دغه دی، درې نیم سوه کې سل دانې یو نیم سل دانې به اوس فعال دی. زما خپل درې فارمونه دي، په دریو کې مې یو په کرای باندې ورکړلی دی او یو کې مې اوس چرګان اچولی دي. نو فارمران په دې سقوط کې ډېر زیات خراب شولو.
دا یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي، بلکې د هغه په څیر په کونړ کې لسلو زیات کسان له مالی زیانونو سره مخ شوي او یو شمیر خو یې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی. وایي پخوای په کونړ کې د چورګړو د روزنې دوه فارمونه درلودل، شپږو کسانو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي و، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس خپله دا هغه سره کاریګری ما دا هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي و هغه دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وسولی، مونږ ته بل کور را په غاړه دی، نور چرګان راله نه کوي، نشو کولی چې بېرته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چورګړو کې د بېلابېلو ناروغیو پیدا کېدل، د ناروغیو نه تشخیص، د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنې کوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه ستونزو د حل لپاره مونږ د موسساتو سره همدغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې دغه فارمونو والا دغه مشکل غور وکړي او په هره لاره چې څومره ممکن وي د دوی دغه مشکل ته د حل لار ولټوي. نو یو دغه نه خدا ده چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مایانو غوښې راځي چې په هغې باندې په ګمرکاتو کې ټکس سیوا شي. نو د هغې د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته د هغې هغه غوښې یا مایان یا چرګوټي راځي، نو دلته به د دې خلکو پر ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو، هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر نه زره فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه. خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې له درې سوه اووه پنځوس فارمونو څخه یو سل او پنځوس بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. دغه د روژې په مناسبت باندې باید دا خلک هم په دغه وپوهېږي چې دا ګراني چې راغلې ده دا د کومه سره څخه ده؟ د حیرتانو څخه یې وړه راهوړي په پارسل په شپږ سوه روپۍ، دلته یې خرڅوي په دوه نیم زره او درې زره روپۍ. نو دغه و تجاران وایي چې دا زمر څخه نه مالیه اخی دونه یې ګرانه کړې ده او امارت خلک وایي چې موږ دوی ته مالیه نه ده اخیستې. نو باید دا خلک او دا مسولین په دې تجارانو یو سر وګرځي. دا روژه کې ټوله وږي دي، یو شی هم نه رانیوه کېږي. که رانیوه کېدلی نو چا خو ویل هم نه.
بلیا السلام علیکم. زه بریالی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د لنډۍ ناوې د سیند څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده د مجاهدینو د مشرانو څخه چې باید دا زموږ د لنډۍ ناوې د دورایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خده ودروي. موږ ډېر ورسره په تکلیف یو وروره.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته. زمونږ پیغام
د اسری میشت ټولنی او سر صلیب نړیوالی کمیټه ته ورسوي ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي:
00420221234.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وا. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.